آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د وریش پاړه سم ده چې 2014 میلادي کال د اپریل 4 منټه سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د نړۍ خبريالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې پکې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوې دي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د امریکا د ډرون په برید کې وژل شوی دی او د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل مرستیال او صدر اعظم د دندې نه لرې کړي دي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په افغانستان کې اوس هم په اوسط ډول هر میاشت 112 کسان د ځمکنیو ماینونو په چاودلو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي د لوړو زده کړو وزارت د 1409 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان کړې دي د طالبانو مشر ملا محمد منصور اختر وای چې د طالبانو یو ناراضه قومندان ملا عبدالقیم سره د یو ځای کېدو ژمنه کړې ده او د نیویارک په ښار کې د 2014 میلادي کال د بالښتونو د جنگ یا پیلو فایټنګ نړیوال لوبه وشوه په دې اړه به تاسو ته د امریکا غږ د خبریال ریپورت درواورو خو لومړی با نظرانه یوسفزی درته خبرونه واورئ
السلام علیکم په افغانستان کې اوس هم تر 600 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه موجود دي بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې وزیر وایس برمک پرون د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وویل چې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي مرستیال مارک باوډن وویل چې ملګري ملتونه د یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو سره په همانګۍ د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي د ازادۍ راډیو په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت 112 کسان د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو له امله وجل او ټپیان کیږي افغان چارواکي وایي چې 1550 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د ماینونو ډکې سیمې د ماینونو نه پاکې شي د نړۍ خبریالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې په هغه کې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوي دي په لویه کچه د پټو اسنادو د افشا کېدونه دا واضحه شوې ده چې د نړۍ شتمن او ثروتمند خلک څنګه خپلې پیسې د خپل ملت نه پټوي او هم دغه شتمن خلک په څه طریقه ځان د مالیې د ورکولو نه خلاصوي دغه رپورټ چې پرون یک شنبه خپور شوی دی پکې د نړۍ د ځینو هیوادونو ولسمشران او سیاسي مشران شامل دي نړیوال خبریالان د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ افشا شوي اسناد پلټي دوی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین 2 میلیارد ډالره څلوېښت کلونو په مودې کې د یوې کمپنۍ په واسطه د ملک نه د باندې انتقال کړي دي د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای کار کوي په رپورټ کې ویلي دي چې د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونسیکی نومیږي شاوخوا 12 میلیون اسنادونه دا معلومیږي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د 1900 امکان نه را په دې خوا کم تر کمه 2 میلیارد ډالره د ملک نه د باندې دغه کمپنیو ته انتقال کړي دي په دغه وړو جالي کمپنیو کې چې کومې پیسې پرتې دي دا ضروري نه ده چې دغه غیر قانوني وي او اکثره دغه پیسې د مالیې نه د خوندیتوب لپاره په دغه ډول کمپنیو او بانکونو کې اچول کیږي رپورټ وایي چې بانکونه قانوني کمپنۍ او کوچنۍ کمپنۍ په دې کې پاتې راغلي دي چې دا روښانه کړي چې دغه پیسې په جنایي طریقو د مالیې نه د فرار او یا د سیاسي فساد په ذریعه خو نه دي حاصلې شوي ترکیه وایي چې ساحلي محافظینو د شنبه پورز هغه شپېته تنه مهاجرین بیرته راستانه کړل چې کوشش یې کوو د ایجاد سمندرګي په لاره ځانونه په یوې کښتۍ کې د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسوي. په مکړی په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
د ترکیې چارواکو پرون د یک شنبه پورز ویل چې د مهاجرینو دغه ډله چې سوریایان هم پکې شامل وو د اروپایي اتحاد سره د لاسلیک شوې موافقې په اساس د ترکیې لویدیځ ښارګوټي جشمه ته ورسول شو. د جشما یو اوسیدونکی په ترکی ژبه امریکا غږ ته داسې ویل: زه په دې نه یم مکلف چې د حکومت د ناپاکه سیاست بد نتایج ووینم. راځئ چې ټول ورته زر زر لیرې ورکو تر څو اروپایي اتحاد دغه مهاجرین ومني. که څوک غواړي چې په خپلو کورونو کې دغه کسانو ته ځای ورکړي، مهرباني دې وکړي، خو ماته خپل ژوند اولیت لري. څو هفتې کېږي چې په زرګونو مهاجرین د یونان په یو کوچني کلي انډومینیکی بند پاتې دي او په موقتی کمپونو کې ژوند کوي.
د عربو یو ټلویزیون ویل دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال د دننه لری کړی دي. د یادونه ور ده چې د دې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د حکومت او د حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ د سولې لپاره خبرې ترسره کیږي. د یمن حکومتي ټلویزیون پرون د یک شنبه پورز رپورت ورکو چې ولسمشر هادي د صدر اعظم بها په ځای د پوز لوی درستیز علي محسن الاحمر خپل مرستیال ټاکلی دی. هغه په دې برسیره د پارلمان غړی احمد عبید بن دغر د ملک صدر اعظم ټاکلی دی. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل ملت ته د دغې فیصلې په هکله تفصیل نه دی ورکړی، خو داسې ویل کېده چې ولسمشر او د هغه د مرستیال او د صدر اعظم ترمنځ اختلافات موجود وو. د امریکا پوز وای چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د ډرون په برید کې وژلی دی. د امریکا پوز پرون د یک شنبه پورز ویلې دي چې په عراق کې په ډرون حمله کې د اسلامي دولت ډلې یو کس وژلی دی. په هغه دغه شک کېده چې تېره میاشتې د توغندې په برید کې یو امریکایي پوځي وژلی و. د ترهګرو په خلاف د امریکایي پوز د عملیاتو مشر سټیو وان ویل چې د ډرون په برید کې جسیم خدیجه نومي ترهګر وژلی دی او ویلي دي چې هغه یو پخوانی عراقي چارواکی او د توغندې او ماهر و. د هغه سره نور هم د اسلامي دولت د ډلې پنځه تنه غړي وژل شوي دي. وان ویل چې خدیجه د عراق په مخمور سیمه کې د هغه برید مسؤول و چې پکې د امریکا یو پوځي لویس کارډن وژلی شو او اته تنه نور زخمیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د پښتو لومړی نیم ساعت سهرنۍ خبرونه اورئ. حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم هر میاشت تقریبا 112 کسان د ماینونو د چاودلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. پام وکړئ، زمونږ د خبریال اکرام شینواری ریپورټاج د کابل نه را لېږلې ده.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د یک شنبه پورز په کابل کې د مین د ضررونو په وړاندې د خبرتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو څه باندې 2.5 لسیزو کې په افغانستان کې د مین پاکۍ د پروګرام له لارې 8.5% د مینونو ډکې ساحې د مینونو او ناچاودېدلو توکو څخه پاکې شوې دي.
بیش از 19 میلیون ماینها او مهمات منفجنا شده تخریب شده است.
خاطری برمکویل نون سپیلون و سخزیت مینون او ناچاودی دلی توکی لمن زورل شیوی خوسم پا 15 سواویه کلو کی سرور زره 200 پا مینون و ناچاودی دل توکو پاخل شوی ساحی چی پا مجموعی توکا 411 کلومتر مرابع ساحی نیولی شتون لری. پا نره که ده اپریل سالورما هر کال ده مینون و ده ضرورون ده خبرتیا ده ورزی پا توکا لمنزل کیگی. پا افغانستان که دور است نن ول منزل شو. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې دولت وزیر ویل چې کسام په افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو ګواښ له منځه نه تللې، خو په دغه هیواد کې په دې ستونزې سربیره چاودېدونکو توکو ته د چاودنې د ورکولو یو بله ستونزه هم ورزیاته شوې ده. هغه ویل چې په افغانستان کې د مین چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ته د چاودنې له امله رامنځته کیږي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مین د چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ته د چاودنې د پیښو قربانیان دي چې په دې پیښو کې یا وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي.
ماینها مهمات منفجر ناشده و مواد طبیعی شده دارای
خغلی برمکویل منونه نا چاودیدلی توکی او د فشار د پلیټونو د لیدونکو زپردیشیوی چاودیدونکو توکی د هواد په بیلابیلو برخو کې په اوسط ډول هر میاشت یو سل دولستانو د شهادت او ټپی کېدو سبب ګرځي. د دغې ډلې اته دې شپېخي د منونو او نا چاودیدونکو توکو او سلور او د زپردیشیوی چاودیدونکو توکو یا IED لامل رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په 1990 کال کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شو چې بیا وروسته یې ډېره پراختیا وموندله. اوس هم په دغه هیواد کې تر 300 پورې د مین پاکۍ موسې فعالیت کوي چې نږدې 8000 مین پاکان پکې په کار بوخت. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د مین پاکانو د کار پر وړاندې امنیتي ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د بشري چارو مرستیال مارک برډن نن په کابل کې خبري کنفرانس ویل چې افغان مین پاکان د مینونو د ایستلو پر وخت د مرګ د ګواښ سربیره د نورو امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. خاغلی مارک برډن ویل په افغانستان کې ګواښ یوازې د مین پاکولو نه دی، بلکې هغه بریدونه چې پر هغوی د کار پر ځای کې ترسره کیږي هم دي. لکه چې تاسو په تیرو دوو ورځو کې د هیلو ټرست د موسې د کارکوونکو په تختولو او بیرته خوشې کېدو خبر یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په تیرو څو باندې 15 کلونو کې په دغه هیواد کې واته مین پاکان د مین پاکولو په وخت وژل شوي او 120 تنه نور ټپیان شوي دي. د مین پاکۍ د موسو د رپورټ له مخې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې په بیلابیلو وختونو 515 مین پاکان د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوي چې بیا د منځګړو په هڅو څه موده په بند کې د پاتې کېدو وروسته خوشي شوي دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو د پاکولو لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده. که چیرې نړیواله ټولنه تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغانستان د مین پاکونې پروګرام سره تر 550 میلیون ډالرو پورې مرستې وکړي، نو دا هیواد به تر 2023 کال پورې د مینونو د ګواښ څخه وژغورل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:24 کېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پرون د یکشنبه په ورځ د 1340 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان کړې دي. نور تفصیل به د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په 1340 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو 200,000 کسانو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی وو او له دیش میری 1,850,000 ګډون کوونکو د بریالیتوب نمرې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په 1993 کال کې 225,000 زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی وو او 110,000 ګډون کوونکو د بریالیتوب نمرې ترلاسه کړي وي. دا شمیره ښیي چې د تیر په پرتله پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 3.3% زیاتوالی راغلی دی. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند په کابل کې د کانکور د ازموینې د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل په سیستم کې د اصلاحاتو دراوستلو، د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې مخنیوي او له دې پروسې څخه د کلکې څارنې له امله د کانکور ازموینې په شفافه توګه ترسره شوې او په ترڅ کې په زیات شمیر ګډون کوونکو د بریالیتوب نمرې ترلاسه کړې. خو د لوړو زده کړو وزیر د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې د یو شمیر احتمالي ستونزو یادونه وکړه او ویل
له ښوونځیو څخه په لوړه کچه د زده کوونکو فارغېدل او په پوهنتونونو کې د تدریس او جذب د امکاناتو ټیټوالی چې په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو او د ولس د درنو استازو د ځانګړي پاملرنې غوښتونکي یو. په ځانګړي ډول د بودیجې د ډیروالي په اړوند د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول تر څو کارونه په خپل وخت ترسره شي. د غیر مسؤولو کسانو شتون په دغه ملي پروسه کې
په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه غونډې ته وویل هغه اصلاحات چې د کانکور د ازموینې په برخه کې راوستل شوی د دې لامل شوی چې دا بهیر په شفافه توګه او له لاسوهنې پرته ترسره شي. هغه ویل دا ځل الحمدلله ازموینه د تیر په پرتله 100 برابر په خورا اطمینان او باور ترسره شوه. زه یقین لرم ټولو هغو کسانو چې خپلې پایلې ترلاسه کوي له دې پایلو به راضي وي او یو تعداد هغه کسان چې د خپلې خوښې پایلې نه ترلاسه کوي دا باید خپله ناکامي ونه ګڼي، بلکې دا باید یوه تجربه او له یوې مرحلې څخه د تیرېدلو او د زیات کار او زیار په توګه وګڼي او د ازموینو په څرنګوالي کې به ان شاء الله کومه ستونزه نه وي. د کانکور د ازموینې یو شمېر ګډون کوونکي هم چې د پایلو اعلان ته په تمه دي په کانکور ازموینه کې د شفافیت غوښتنه کوي.
زما نوم شاه جهان دی. مونږ امتحان ورکړی خو بیا هم باوري نه یو چې څنګه به نتیجه و څنګه امتحان ورکړی دی. موږ دا غواړو چې هر چا چې سوالونه حل کړي اولویت د هغو کسانو ته ورکړل شي چې هغوی سوالونه حل کړي، باید هغوی دې په نتیجه کې بریالی کامیاب شي.
زما نوم کفایت الله ده. موږ سږ کال کانکور امتحان ورکړی دی، نتیجې تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دي. هیله موږ ارزو دا لرو چې وزارت تحصیلات عالیه ته چې موږ ته دا نتایج واضح شي، موږ ته معلوم شي چې څوک بې نتیجې دی او څوک چې کامیاب شوی دی.
د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو پر وینا د 1409 کال د کانکور په ازموینه کې د جمبلنګ د سیستم لپاره له ګډون کونکو څخه ازموینه اخیستل شوې او لمخې هر یو کس ته د ازموینې ځانګړې پاڼه ورکول شوه چې پکې د هغه عکس او د پیژندنې نمبر چاپ شوی وو. دا مسؤلین وایي چې دغه چارې د نقل او بل هر ډول ناوړې ګټې اخیستنې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
څنګه زندگی می وکړا تاته څه پته دا چې څنګه زندگی می وکړا مینه می څوکړه خو خپل تباهی می وکړا مینه می څوکړه خو خپل تباهی می وکړا پتدا چې څنګه زندگی می وکړا مین می څوکړه خو خپل تباهی می وکړا مین می څوکړه خو خپل تباهی می وکړا
شنبه پورز د نیویارک په ښار کې د بالښتونو د جنگ نړیواله لوبه وشوه. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې د عزیز سلیمان چای تاستا در اورم. د 2018 میلادي کال لپاره د پیلو فایټ یا د بالښتونو د جنگ نړیواله ورځ چې هر کال په اپریل کې منځل کیږي، د شنبه پورز په داسې حال کې ولمنځل شو چې د بالښتونو د جنگ په سلګونو شوقیانو پکې ګډون کړو. په بالښتونو باندې د جنگ کولو هر لوبغاړی کوښښ کوي چې د سوپرمن لقب وګټي. یو ځوان چې دغه لوبې په دوران کې د تیر کال د لوبې د سوپرمن سیل کوو چې لګیاو بالښت هرې خواته خوځو او د ناڅاپي حمله لپاره ځان چمتو کوو، امریکا غږ ته ویل. هغه بالکل د قدیمو یونانیانو د قهرمان کینګ آرتر ځانګړي موسمیت په څیر کار کوي. دا سړی هر کال راځي او د خپل قهرمانۍ د لقب نه د دفاع لپاره دلته جنگ کوي. خبر دای چې سړی ورنار د جنگ په دوران کې ځان لري وساتي. له لوبغاړو نه علاوه عام خلکو هم د دغې لوبې سیل وکړ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:50 دي. د طالبانو مشر ملا محمد منصور ویلی دی چې یو ناراضه قومندان ملا عبدالقیم شمنه کړې ده چې بهتره دوی سره یو ځای شي. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس یو ریپورت وایي چې په دې اقدام سره به د افغانستان د حکومت سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د طالبانو ترمنځ اختلافات کم شي. زمونږ همکار زیبا خادم په دې اړه د نیوزویک د مجلې د خبریال سمیع یوسفزي سره مرکه وکړه او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې آیا د اختر منصور سره د ملا ذاکر یو ځای کېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره ګټه ولري او کنه. هغه داسې ویل،
ملا ذاکر د طالبانو یو مهم کمانډان او د نوموړي په اړه باندې ویل کېږي چې په کندهار او هلمند او روزګان د ولایتونو کې یو شمېر کمانډانان د ملګري وو. خو هغه غونډه کې چې د ملا منصور سره بیعت کېدلو، نوموړي ملا منصور اخوند ته د بیعت لاس ورنکړو او ملا منصور سره بیعت نه کول د ملا منصور اخوند لپاره یو چیلنج وو. خو دا څه ویل کېږي چې ملا منصور اخوند لکه څنګه چې دا نور مخالفین یو طرف ته کړلو یا کمزوري کړلو، لکه باب احمد حسن اخوند هغه هم د مرګ نه څوره دی وړاندې دوباره ملا منصور اخوند سره بیعت وکړو. همدارنګه نوموړي ملا منصور کو وکولای شو چې هغه کمانډانان چې د ملا ذاکر سره نږدې ملګری وو او نوموړي ته او یو ډول وفاداری لرله، هغوی خپل کړلو په هلمند او نور ولایتونو کې هغوی ته رتبې ورکړي او هغوی ته اصلاحي امکانات برابر کړي. هغه وروسته داسې بریښي چې ملا ذاکر په دې پوه شو چې نوموړي موقف کمزوری شوی ده، نو دې عمله غوښتلو چې دوباره ملا منصور سره بیعت وکړي. خو د نوموړي شرایط داسې وو چې د ته باید رتبه ورکړي شي دا ځل. خو اختر محمد منصور بیا هم نو مولوی ته وی چې تاسو بغیر د کوم شرایطونو بیعت وکړي، هغه درسته به زموږ خپل کار ده چې تاسو ته کوم رتبه په طالبانو په موجوده سیټ اپ کې درکو یا نه درکو. خو ورکی چې نو مولوی بیعت کړی دا، خو زموږ طالبانو چې کوم زرایې دی غوی دا وایي چې ملا منصور ممکن هغه ته رتبه ورنه کړي، ځکه چې هغه یریږي چې نو مولوی بیا دا ځل چونکه هغه افراد د لاس ورکړو خپل کمانډانان د لاس ورکړو، دا ځل د غوالي د خپل موقف یا هغه رتبه چې د طالبانو کې دری دغه په استعمال سره دوباره منصور ته مشکلات جوړ کړي. ملا منصور نو وړي ته په رتبه یا په وظیفه طالبانو کې د وظیفه ورکولو باندې نه داريږي. خو نو وړي په اړه باندې ویل کېږي چې هغه د یو تریخ مزاج شخصیت او اکثر په دې خبرو او د سولې په مقابل کې دغه دریز ډیر سخت وي، او ویل کېږي چې په ګوندنامو کې وسیدو لامل دغه نظریات ډیر سخت شوي دي. خو به هر حال زه فکر نه کوم چې د نوموړي راتګ به ملا منصور لپاره د سولې لپاره ډیره ګټه وکړي. خو به هر حال ملا منصور اخوان خبرې پیل کوي، یو شمیر مشران شته چې هغه په دې موقعي کې دي چې په کوم ورځ باندې ملا منصور اخوان هم سیاسي مذاکرات شروع کړي، نو نوموړي به په دې باندې یان د دوی پر خلاف راپورته شي. خو به هر حال ملا منصور هم د دغه ډول خلکو د موجودګۍ له لا چې په تحریک د نن دی او غي سرسخت دي. تر اوسه پورې افغان دولت سره د محمد عمر اخوند د مرګ وروسته خبرو د پاره نه ده کې نستلی، او دا چې بریښي چې په روان کال کې به دوی ټول توجه په جنگ او جګړې باندې وي او نه غواړي چې مذاکراتو طرف ته په نږدې یو کال کې راشي.
خو ته فرض کا سمي سوز صاحب چې ملا ذاکر د منصور د ډلې سره یو ځای شو، دا به دغه د طالبانو په ډله کې چې ځینې مخالف دي او بیل بیل نظریات لري د سکم د اتحاد او اتفاق در اوستو سبب شي.
حتما چې منصور چې طالبانو عمومي مشر دی، هغه موقف قوي کیږي، دغه دریز قوي کیږي، نو کاغه بیا کومه داسې ستره فیصله کوي نو دوی بیا ډیر د هغه د چیلنج کولو یا د هغه د پر خلاف لولو ډیر زیات واک او اختیار بنه لري.
یعنی د ملا رسول ډله په دې خپل موقف او په دې خپل دریس کې اوس دومره تر دې حد ضعیفه یا کمزوره شوې ده چې ملا اختر محمد منصور په خپل دغه مرام او هدف کې کامیاب شي، یعنی روغ ته لار اوړي.
طالبان مذاکراتونه عمومي انکار نه کوي، خو یو غي شرایط دادي چې موږ سره د مستقیم امریکا او افغان حکومت په یو خبري وکړي چې پاکستان نه دی باندې وکړي، یو نه وایي چې پاکستان په واسطه باندې د مذاکرات وکړي.
دا خبره د افغانستان حکومت هم کوي او افغانان ټول په عمومي صورت ممداوي چې باید د سې شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل کې سره کېني خبري وکړي. نو دا اختلاف کوم ځکه د دې مخالفت څوک نو ولې نه کوي، بیا د دوی مخسوک نسی.
نو افغان حکومت بیا په خپل چون کې حکومت ضعیف ته وګړي دا فکر کوي چې موږ باید د پاکستان په لار باندې کټالبان راولو، نو بیا به یو ډول د پاکستان مسولیت وي چې دوی لیگ او امتیاز ته قائل کی او دا وخی چې دوی د پاکستان ګوډاګیان دي او موږ د پاکستان لاره راولو. نو ظاهر خبره ده چې دغه ډیماند یا د طالبان وختنی به کمی وي، که طالبان سره مستقیم مذاکرات کیږي ظاهر خبره ده طالبان اوس هم دا وایي چې موږ یو قوت یو او موږ خپیدون کې نه یو. 15 کلونو کې نه ناتو موږ مات کړو او نه محمد افغان ملي اردو د نور امنیت قواوی ماتول شي او تر ډیره وخت پورې د جګړې دوام ته دوام ورکول شي. نو ردی امن ازما په خیال افغان حکومت باندې هم اوس دا لازمي ده بزای دي چې پاکستان ته لاس واچي او پاکستان د لارې نه افغانستان ته امن راولي. دوی باید مستقیم طالبان سره هم رابطي وکړي او امریکا هم دې ته مجبوره کړي چې په دغه خبرو کې یو کردار تر لاسه کړي. اوس پورې داسې نه بریښي چې افغان حکومت امریکا او په خارجي غربي هیوادونو باندې فشار راوړي چې دوی طالبان خبرو ته راوړي.
ډیر زیات مننه سمي یوسف زاسب.
خبرونو لنډی زوري. په افغانستان کې اوس هم تر 600 کیلومتره مربع ډیر ځمکه کې ماینونه او نه چاودیدونکو توکي موجود دي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې وزیر وایس برمک پرون د ماین پاکۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې همکارۍ ته ضرورت دی. د نړۍ خبريالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړي دي چې په هغه کې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوې دي. په لوی کچه د پټو اسنادو د افشا کېدو نه د اوازه شوې ده چې د نړۍ شتمن او ثروتمند خلک څنګه خپل پیسې د خپل ملت نه پټوي. ترکیه وایي چې ساحلي محافظینو د شنبه په ورځ هغه 60 تنه مهاجرین بیرته راستانه کړل چې کوشش کوو د ایجا د سمندرګي په لار ځانونه په یوې کښتۍ کې د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسوي. یو عربي ټلویزیون ویلي دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال د دندې نه لرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د حکومت او د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ د سولې لپاره خبرې ترسره کیږي. او د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی د ډرون په برید کې وژلې دی. د امریکا پوځ پرون د یک شنبه په ورځ ویلې دي چې په عراق کې په ډرون حملې کې د اسلامي دولت ډلې یو کس وژلې دی. په هغه شک کې دا چې تیره میاشت د توغندې په برید کې یو امریکایي پوځي وژلې و. د ترګرو په خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو مشر سټیو وان ویل چې د ډرون په برید کې جسیم خدیجه نومي ترګر وژلې دی او ویلي دي چې هغه یو پخوانی عراقي چارواکی او د توغندیو ماهر و. د هغه سره نور هم د اسلامي دولت د ډلې 15 تنه غړي وژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د افغانستان د څو کلونو د هوا حالت د سانتي ګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه 1.15 درجه سانتي ګراد، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 3.14 درجه، اسادآباد د تودوخه لوړه درجه 21.10 درجه، اندهار د تودوخه لوړه درجه 22.11 درجه، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 19.9 درجه، شرنا د تودوخه لوړه درجه 43.0 درجه، بامیان د تودوخه لوړه درجه 15.-3، غزنی د تودوخه لوړه درجه 14.2، ترین کوټ د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوی. محترم اوریدونکو، زمونږ د لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.